د مازیګر 15 بجې د اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو د اخیری نه خبري ګړای کوربه موزه هارون بچایم سلامونه مې ومنئ. بابا ورې چې د خیبر پښتونخوا په کوز در کې د سورلو په یو گاډي شوې د سړک غاړې بمی چاودنې د مړو شمیره 15 تنو ته ورسېد. د پاکستان ولسمشر د دغه هیواد او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ته ویلي چې تر دا منځ د اعتماد بحالولو لپاره باید اقدامات وشي. او په خبرونه کې د یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګ به واورئ چې په پښتو شاعرۍ کې مازیګر ولې ډېر یاد شوی. خو اول ورځو اسرار عالم ممن ته چې د دې ساعت مهم خبرونه ترنه واورو.
بیا د مهم خبرونو لنډیز. د خیبر پختونخوا په کوزدر کې شوې بمی چاودنه کې د مړو شمېر 15 ته رسیدلې. د امریکا ځانګړي استازي ویل دي چې د سیمې امنیت به د امریکا او پاکستان د څرګندو اړیکو پر دوام تکیه ولري. او د ترکی چارواکو ویل د سړګړې په یو بمی چاودنه کې 8 پولیس وژل شوي او 9 ژوبل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا د کوزدیر په جندول سیمه کې شوی به میچودنه کې د مړو شمیر 15 رسیدلې او 12 نور جوبل دي. ځای پولیسو رسنیو ته ویلي دي چې د پیښه هغه مهال رامخته شوه چې نن سهار له 8:30 بجو وروسته د مسافرو یو موټر د انزر له باندې روان وو او د جندول په سیمه کې د سړک پر غاړه له یو ریموټ کنټرول بم ښکار شو. د پیښې په اړه یو عیني شاهد محمد اسرار مشالې ډوته صدا سویل.
اوس په دې وخت کې 15 کسان شپږ کسان د تیمرګر ډسټریکټ کوارټر چې کوم هسپتال دی په هغه کې پراته دي، دوه کسان د سمرباغ تحصیل هسپتال کې پراته دي او څلور د منډه کې دي او دوه د کټې نه بیا د کمزونو لکه د هغې حالت ډېر مرګونې او هغه د پېښور هسپتال ته منتقل کړی شوي دي وړل شوي دي.
پولیس زیاتوي چې 14 ډېره زوروره وه او د وژل شو په شمېر کې زیاتوالی راتلی شي. د خپل دورځنی دورې په اخیری ورځ بیګا د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن ویلي چې د سیمې امنیت به د امریکا او پاکستان د څرګندو اړیکو پر دوام تکیه ولري. مارک ګروسمن دا څرګندونه هغه مهال کړې دي چې د شنبې په ورځ د پاکستان له حکومتي او پوځي چارواکو سره په اسلام آباد کې خبرې اترې کولې. هغه ویلي په نا آرامه سیمه کې د امن او سوکالۍ د باوري کولو لپاره دا ضروري ده چې پاکستان او امریکا له یو بل سره له نږدې همکاري وکړي. د مارک ګروسمن په وینا کې داسې وشي نو په پاکستان افغانستان او سیمه کې به آرامي او خوشحالي راشي. په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانې لخوا جاري شوی خبر پاڼه وایي چې امریکایي استازي د پاکستان ولسمشر، وزیر اعظم، خارجه وزیر او پوځ سرلخکر سره کامیاب ملاقاتونه وکړل. خبر پاڼه زیاتوي چې دغه ملاقاتونو کې د شکیل افریدي معامله هم راپورته کړې شوه. د ورکو کسانو په اړه تحقیقات کوونکي د ملګرو ملتونو څلور کسیز پلاوی د خلیف ورځ په کوټه کې له یو شمېر کسانو سره لیدلې دي. په دې کې د ورکو کسانو کورنۍ، حکومتي چارواکي، بلوچ ملت پال، د بشري حقوقو صوبایي څانګې مشران او د ورکو بلوچانو لپاره کارکوونکي هم شامل دي. د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر نصر الله بلوچ له دې پلاوی سره تر لیدو وروسته مشالې ته وویل.
ورکنگ گروپ نے کہا کہ اس حوالے سے جو بلوچستان میں ظلم زیادتی ہو رہی ہے
دی پلاوی مشتو ویل چے پر بلوچستان کے چے کم ظلم او زیادتی روان دی او ترنگ چے بلوچستان پورتکیجی او بیا یا خراب سوی مڑی مندل کیجی دی دیل پار بز مج یو بلا 25 کسی زڈالا ہم دی سوبے تھے دیر جر راسی او حقا بیا پورا پورا خپل تحقیقات کوی
اپنا تحقیقات کرے گا.
بلوچستان وایي چې د دوی شاوخوا 14,000 کسان ورک دي خو د پاکستان حکومت دا شمېره یوازې په لسګونو ښایي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري یو ځل بیا له امریکا غوښتي دي چې پر قبایلي سیمو د بې پیلټ الوتکو بریدونه ودروي. ولسمشر زرداري دا څرګندونې هغه مهال کړې دي چې د شنبې په ورځ د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي مارک ګروسمن سره لیده کاته کول. ولسمشر زرداري ویلي پر قبایلي سیمو د بې پیلټ الوتکو بریدونه بې ګټې دي او امریکا ته پکار ده چې پر ځای کومه بل لار ولټوي. په پاکستان کې د امریکا د بې پیلټ الوتکو پر بریدونو له دې کبله نیوکې کیږي چې د دوی په وینا بریدونه یې ناسم دي او بېګونه خلک پکې وژل کیږي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ چارواکي وایي چې په دغه سیمه کې له وسلوالو طالبانو سره نښته کې درې وسلوال وژل شوي او څلور ژوبل شوي دي. د حصارک ولسوال عبدالخالق معروف وایي چې د حصارک ولسوالۍ په جوکان سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره نښته کې 9 وسلوال یې ژوندي هم نیولي دي. بلخوا د طالبانو ویاند ویلي چې د حصارک ولسوالۍ د جوکان په سیمه کې طالبانو د سیمه ییزو پولیسو په یو پوسټ برید کړی چې پکې 15 پولیس وژل شوي دي. په افغانستان کې میش نړیوال ځواکونه وایي چې نن یې د دې هیواد په جنوب کې څلور عسکر وژل شوي دي. نیټو وایي دا څلور عسکر په داسې توګه وژل شوي دي چې د ګومان له مخې د افغانستان د پولیسو عسکر به د هغوی په وژلو کې لاس لري. د نیټو چارواکو د نننۍ پیښې په اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د ترکی چارواکو ویلي د سړګړې په یو بمی چاودنه کې اته پولیس وژل شوي او نه نور یې جوبل شوي دي. چارواکي زیاتوي دا پیښه هغه وخت رامخته شوه کله چې پولیسو د کیرولووا ولسوالۍ څخه تیرېدل چې د مشکوکا کردستان ورکرز پارټۍ د اورپکو لخوا په ځمکه کې خښ کړی شوي بم باندې ور وختل. دا پیښه وروسته له هغې رامخته شوې چې پرون د خالي په ورځو مشکوکه بلتون خوخو کردیانو څلور ترکی عسکر له ایران او عراق پولو سره نږدې وژل. ترکی چارواکي وایي د هیواد په حکاري صوبه کې امنیتي سرتیرو په تیرو لسو ورځو کې 130 کرد اورپکي وژلي دي. کردستان ډله چې ترکی او امریکا د ترګرو ډلو په لیست کې شامل کړي تر 1904 اتیم کال هیڅ د خپلواک کرد ریاست لپاره په جګړه بوخت ده. په دې کې شاوخوا 40,000 خلک وژل شوي دي. د عیسایانو مذهبي مشر پاپ بینډیکټ د منځي ختیځو مشرانو ته د امنیت لپاره د کار کولو اپیل کړی. پاپ بینډیکټ چې د لبنان په دروازنی سفر دی نن د اتوار په ورځ له منځي ختیځه راغلو په لسګونو زره د زیارت کوونکو اجتماع ته مخامخ شوی. د نوموړي د سفر موخه د مسلمانانو او عیسایانو ترمنځ سوله او مفاهمت باندې زور راوړل دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې اسرار عالم مومن وړاندې کول. په روانه خبرونه کې بعد د ریپورتونو تفصیل ووري. د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې د سورلو په یو گاډي شوه د سړک غاړې بمی چاودنې د مړو شمیر 1500 ته رسید. یو ځای چارواکي وایي په سیمه کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي خو بیا هم د ګرمۍ په موسم کې د غرنګ پیښې رامنځته کیږي.
کالټی زموږ سره آرمی ایف سی او پولیس په خطا رات کې چې کالټی په خطر موجود دی. ګرمۍ په سیزن کې دوی زیات نه زیات کوشش کوي چې د سکیورټي زوګي چې هغه خپل مقصد پوره کړي.
د پیښور د اسلامي کالج په هونتون له وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان سره دوه کاله مخکې یو ځای اغوا کړل شوی د نوموړي ډرایور طالب وسلوالو خوشی کړي. دی وایي نوې ژوند یې بیا موندې او دا چې د اجمل خان صحیح وضع خو
نوی ژوند راته ملو شو جی. ډېر بچو ته مو ماته مو ډېر یو عجیب ژوند دی. بس یاغي ښه ټیک ټاک وځي خبره برابر او خسته وځي دا وایي مو څه ضرورت وایي ورته اولاد هغه ورته کول.
او پښتو شعری ادب کې ولې د مازیګر د کلمې یادونه ډیره شوې ده. یو شاعر یې په اړوي
امدغه مازیګر د چډیر مینان دي وادي په ډول کاروي د مینانو د فاره ګذر وو غلطه به دلونه کېدل.
د سیمې افغانستان په اړه یو شمیر نور رپورټونه هم اوریدل شي. ل مشال ریډیو سره پاتې شي. دا هم د خبرونه اولنې ریپورت. د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې شوې د نننې سړک غاړې بمی چاودنې د مړو شمیر 1500 ته رسید. د یو ځای مشر په وینا وجل شوی ټول تنان عام خلک ول چې لچا سره هیڅ دښمنی نه و. چارواکي بیا وایي چې په سیمه کې امنیتي اقدامات سخت کړي خو بیا هم کرنا کلا دغه سي ناوړه پیښې رامنځته شي. نور حال د نیاز احمد خان په دې ریپورت کې ورو.
د خیبر پختونخوا کوز دیر سیمه کې د پاکستان او افغانستان پولیس سره نږدې چاودنه کې د سرکاري شمیرې تر مخه تر دې دمه 15 تنان مړه او 12 جوبل شوې دي. دغه پیښه ها وخت مخې ته راغله کله چې د پاکستان له اړخه د افغانستان پولیس سره نږدې د دیر لری پرته سیمه انګرو باندې نه مقامي اوسیدونکي خپل ضروري شیان اغستو لپاره مونډې ته راتلل. د خبره مقامي خبريال محمد اصرار کوي
لکه په انټی کوم دا پاره ټیم دا چې وکړه هغه په جنګلو دا کې چې دا جدا جدا لښون دي دا پاره ټیم پاره دې کې مرشوي دي پاره کې بزنا نه شامل وي. ځکه په نور دا چې وکړه هغه دا غي د مرګ تصدیق او سوال تک لښونه پاتو دا چې دوار په دې دوار ولاړ دي. اوس په دې وخت کې 15 کسان د شپږ کسان د تیمرګر د سټیټ کوارټر چې کوم هسپتال دی پاره کې پراته دي. دوه کسان د سمر باغ خپل هسپتال کې پراته دي او څلور په مونډه کې دي او دوه دغه نه بیا دې کوم ډول لکه دا غي حالت ډېر مرګونه او هغه د پېښور هسپتال ته منتقل کړی شوی دی ورې شوی دی.
د درزلی ډی سی او محمود اسلم وزیر وای چې دغه سیمه وړاندې د ترهګرۍ په خطر کې ده او دوی سیمه کې په لوی کچ امنیتی ځواکونه خواره کړي دي.
په دې لکه کې چې الریډي زموږ سره آرمی ایف سی او پولیس په خطر کې دلته ډیپلای دي. د دې لکه په جوړې جنتې سره دي او بیا چې مخکې لاړ شو د افغانستان سره بارډر ملوي دي. نو هر ټیم د دې لکه خطر موجود دی خو د الله په فضل سره او د فوجانو پولیس ایف سی او د خلکو په مرسته سره دا واقعیت ډېر کم شوی دي. بیا هم دوی بار بار کوشش کوي بلې چې دا د دوی پیک ورځې دي دا د ګرمۍ سیزن کې دوی زیات نه زیات کوشش کوي چې دلته څه سیکیورټیز وکړي چې هغه خپل دوی مقصد پوره کړي. او بل په دا بارډر باندې خو موږ بارډر بالکل بند کړی دی سیل کړی موږ دا طرف نه هم دوی نشي راتلی خو چې موږ کوم معلومات کوشش وکړو نو عام زیاتره عام خلک دي خو په دې کې
دغه سیمې یو مشر اسدالله خان وایي چې دغه نخښه شوی تنان د دوی د قام دي عام خلک دي او خپل کارونو ته راتلل.
زمونږ د قوم خو د چا سره څه دښمني او څه دغه نشته دی. دا زمونږ په دې ګاډي کې تقریبا غول زمونږ د قوم کسان صرف او صرف منډر قوم دی نور پکې څوک نشته دی. نو په دې کې داسې څوک نشته دی چې یاره هغه سړی وایي چې یاره دا ټارګیټ دی او یا دغه دی او یا پکې چاته څوک داسې مجرم او یا چاته څه داسې دهشتګرد او یا دغه داسې یو قسم پکې داسې څوک نشته دی. ټول عام سمپل خلک دی دوی اوس هېڅ هم نشم ویلی. زه اوس ځان د بالکل داسې اپسټ یم ډبل مایندډ یم څه وکړم چېرته لاړ شم
د کوز دیر ڈی سی او زیاتوی چې دغه سیمه کې د وسلوالو په ضد پلټنې روانې دي او د لټون اپریشن پیل کړی شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
پاکستان یو وار بیا ویلی چې د دغه هیواد په خوره ډرون بریدونه کېدل د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ګټور نشي ثابتې دی او دا چې پترس کې د خلکو امریکا ضد احساسات نور هم پیاوړي کیږي. دا خبره پاکستانی ولسمشر آصف علی زرداری تیره شپه په خپل ماڼۍ کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن سره په لیدنه کې وکړه. د دغه ملاقات په اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض موسی خیل په رپورټ کې ورو.
د خپل دو ورځنۍ دورې په اخیری ورځ بیګا امریکایي خصوصي استازي مارک ګراسمن د پاکستانی ولسمشر سره ولیدل. د ایوان صدر نه جاری شوې خبر پاڼې تر مخه ولسمشر آصف علي زرداري امریکایي استازي ته پډاګه کړه چې د ښه تعلقاتو لپاره ضروری ده چې د اعتماد سازۍ لپاره اقدامات وکړي شي. د دې دوران د ولسمشر وینا وه چې ډرون بریدونه د ترهګرۍ خلاف جنگ کې منفي کردار ترسره کوي ځکه چې دې کې عام خلک وژل کیږي او دې سره ترهګري نور هم زیاتېږي. د امریکایي سفارت خانه لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي چې امریکایي استازي د پاکستانی ولسمشر، وزیر اعظم، خارجه وزیر او پوزي سرلخکر سره کامیاب ملاقاتونه وکړه. خبر پاڼه زیاتوي چې دغه ملاقاتونو کې د شکیل افریدی معاملې هم راپورته کړې شو خو دوه ډلو په دې اړه نور تفصیل نه ډډه کړې ده. د پاکستانی او امریکایي چارواکو د دورو سره به آیا تعلقاتو کې څومره خواله راشي په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاسي او خارجه چارو کارپو او پیښور پوهنتون کې د بین الاقوامي وسته د سانګې مشر ډاکټر اجاز خټک وې.
هر وخت کې ویخي سما کول خبره ده او کو دې خپل کې کوارډینیشن او کو انډرستانډینګ ډیولپ او یو بل سره لار سما کار نه دی. دې لپاره مخزا ملکونه دا او دې خېتي عوام لپاره عام خلکو لپاره ډېر زیات اهمیت لري. او دا چې لګي چې پاکستان کې دې وخت کې دنه یو ډول سخت کشمکش دی او څنګه خلک دا ګڼي چې او په کار دی بس دې مخامل کې سره ورانه زمونږ پیدا کړه دا او په کار دی خبره سمکو او دا ټول دا بل خو چې څنګه خلک دا سیری سیګړي کې نه امریکا سره دا او مکه زړه پالیسی جاری ساتو او دا څه مقصد نه پکار دی امریکا سره کوم خو چې موږ پاکستان دا به جو ورځو خبره دا پته ولګي دا مست نه.
خو بل طرف ته د سیمیزو چارو کار پو او پیښور پونتون کې د ریجنل سټډیز د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وایي چې پاکستان کې د امریکا په اړه پریکړې عسکري قوتونو د منظورې سره تړلې وي. د زیاتوي
اصل کې خو خبره خامخا په خبر اترو حل کیږي هر څه چې د دورې کې خامخا خبرې اترې شي او چې کوم مسلې دي یا کوم خبره باندې اتفاق نشته هغه طرف ته اتفاق راوستو کوشش وشي. خو زما په خیال اصلي واکداران امریکا باره کې یا افغانستان باره کې یا هندستان باره کې زمو عسکری طاقتونه چې دی اږي د مرغۍ نه بغیر چرته نشي نو کله دای په مرغۍ دی نو بیا دې کې پرمختګ امکانات وي.
یاد دی وی چې ملاقات کې د پاکستانی خارجه وزیر حنا ربانی کر امریکې ته په سفر هم خبرې وشوې او د پاکستانی خارجه دفتر تر مخه دا دوره به د روانې میاشتې اتلسمې نه تر دویشتمې نیټې پورې وي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد. پختو وای مشال ریډیو وار.
اوس افغانستان ته ورزوریدونکو، چرته چې د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو پر ضد عملیات شوي دي چې پکې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. په وژل شو وسلوالو کې پاکستانیان هم شامل دي. زموږ همکار سید شاه سکیم یې پاړه نور حال راکوي.
چارواکي وایي په میدان وردګو ولایت کې له تیرو څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې تیره ورځ پکې په نرخ ولسوالۍ کې د دوو پاکستانیانو په ګډون اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. چارواکي وایي د ملي اردو او ملي پولیسو سرتیري تیره ورځ د نرخ ولسوالۍ په بادامو او اندړو سیمو کې په عملیاتو بوخت وو چې وسلوالو طالبانو ورباندې برید وکړ او وروسته د دواړو غاړو ترمنځ نښته وشوه. د میدان وردګو د والي ویاند شاهد الله شاهد وایي چې د ښکېلو غاړو ترمنځ نښتې 3 ساعته دوام وکړ او وروسته د وسلوالو یوه اندازه وسلې او نور چاودېدونکي توکي هم د افغان سرتیرو لاسته ورغلي دي.
او دا نرخ ولسوالۍ د بادامو د اندړو په سیمه کې پرون یوه بجې د ملي اردو ملي پولیسو لخوا ځانګړي عملیات پیل شو چې د تندر عملیاتو یوه برخه وه چې تقریبا 15 ساعته دې نښتې دوام وکړي. او په دغې نښته کې د دوو پاکستاني طالبانو په شمول باندې اته وسلوال پکې وژل شوي وو، 15 کسان یې ټپیان شوي وو. همدارقم دغې وسلوالو څخه یو میل داخشکه او 2 ملي متري توپ یو ځای شمېر
دی. وایي په نښته کې 2 تنه د ملي اردو سرتیري هم ژوبل شوي دي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د میدان وردګو په بېلابېلو ولسوالیو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد د تندر په نامه دغه عملیات پیل شوي دي چې 4 ورځې وړاندې هم پکې 15 تنه وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي وو.
سید شاه سکیمو اوریدونکو، او د پېښور اسلامي کالج پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان چې له تیرو شاوخوا 2 کلونو راهیسې د طالب وسلوالو په بند کې دی، له نوموړي سره یو ځای غوا شوی. د ډرایور چې محب الله نومیږي وسلوالو خوشی کړی دی. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال اسرار اتل له دغه ډرایور سره خبرې کړې دي. نو راځئ چې وایو.
محب الله کاکا چې د طالبانو لخوا د وی سي اجمل خان سره بونګ کړی شي او تیر ماخام خوشی کړی شوی دی. 2 کاله پس له بند په خلاصي او په خبر ته پر رسیدو دوی مشال ریډیو ته وی
درې ورځې مخکې دی هغه ځین را جدا کوم اجمل خان صاحب نه دوه درې ورځې هم مطلب دی چې بس دغه قیمت یې کړی یو ځای کړی بل ځای. پرون نه مطلب دی چې سهار لکه ناشي 11 بجو ټیم نه زما په خیال ټیم غړې هم سره ونه 11 بجو ټیم کې ګاډي کې کینو لمر سترګي را لوتو لري بس را روان سفر 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 مطلب دی چې بس کله کچا کله پخا کله سنگا کله سنگا ماجیګر او مخامنس کی دغه سټیم کی زی په دی کوارټرینګ روډ باندې دغه ځای کی مطلب دی چې کوس کوم دغه کوم سترګر لا پرانیستي د جی پیرا د سپی سی واچولې دغه کوم سره لک پی سی می سی سنو یان باندې زو ګاډی نه را کوس کوم ایران ګاډی روان کړه.
کله چې مود محبولا کا کنه د خپل بچو سره په کور کې د ناستي احساسات پختل نو د دوی په سترګو کې اوخ کی راغله او دا سې کړه.
بس یو نوې جون دی یو نوې راته ملو شو دی نوې جون راته ملو شو دی ډیر بچو ته ماته موړي یو عجیب جون دی. بس
دوی اجمل خان د صحت او بند د خلاصي په سوال مشال ریډیو ته وای
جی یاغي خټیک تا ګوجی خبر برابر او خصيته جی د وی مو ضرورت باغی ورته راولا دغه ورته کول او خصيته برابر ټیک ته داسې معلومات نه دي شوی چې یاره موږ جدا کیږو یا دغه کیږو خو چا نه کی موږ جدا کړی یاره. بس الله دیو کی چرشی نو الله ته علم دی جی چې ان شاء الله چې امید خو مشته چرش
د پیخور پونتون او شاو خواسي مسلګون خلق د محب الله کا کاستری مشي او لیدو ترازی د پونتون د نوکرانو د فدریشن مشر په دیړه مشال ریډیو ته وای
زمانو زاکر حسین دې مونږ نن انتهایی خوشاله یو چې مونږه دا مرګره مونږ تر منځ بیا لاله او مونږ د الله تعالی نه ډیر شکر گزار یو او ډیر مشکور یو. یو خصوصي فضل الله تعالی په لوکو او مونږ دا امید ساتو چې مونږه اجمل خان سه بمدا سه یو ردی مونږ تر منځ به ان شاء الله مونږه هر قسم قربانې نه مونږ رستو کیږو.
د محب الله کاکا د خوشکېدو روسته د اجمل خان د خوشکېدو په امکان او سوال راته د پونتون د استادانو د ټولنې مشر فیصل شهزاد داسی وی
نو زه اول نمون دا وختل چې محب الله کا کا چې موږ خپل ډرایور وغته خو هیڅ ګناه نه او نه بلکې څه ګناه او والا نه حق پکېټ کې ټول شی او دوه کال راډیو شو په دغه کور د طرف نمون ته دا ویل شي چې اجمل صاحب زندگی موږ زیاته عزیز ده او تاسو دا په داسې طریقه باندې وکړي چې هغه څه نقصان نه رسي او هغه طریقه باندې موږ روان یو.
یاد دی وی چې د 2010 د سپتمبر په میاشت کې محب الله کا کا د وی سی اجمل خان سره یو ځای بونګ کړی شو او تیر ماخام د سپتمبر په 15 نیټه 2012 دوه کال وروسته خوشی کړی شو. اسرار تل مشال رادیو پیښور.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 2 بجو
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 7 بجو
تا تر
په 2 منټه د پاسا 7 بجو.
اوس د پاکستان قبایلی سیمو ته ورځو. د منځنۍ کورمیا غوسیدونکي چې شاوخوا یو کال وروسته خپل کورونو ته ستانه شوي وایي چې په سیمه کې د شو پوځي عملیاتو له کبله د دوی کورونو ته سخت زیانونه اوښتي او د اوسېدو جوګه نه دی پاتې. دغه خلک وایي وس نه لري چې دغه اړنګ کړل شوي کورونه بیرته جوړ کړي. ځایي چارواکي په حال کې وایي چې حکومت سیمه ته د ستنو شو خلکو د کورونو جوړولو اراده لري. د مشال ریډیو خبریال نور حال راکوي.
په منځنۍ کورم ایجنسی کې فوزی اپریشن پس څه مودې مخکې له خپلو سیمو ته واپس شوي کډوال وای چې د استوګنی ځایونه زیانمن شوي دي او د اوسېدو قابل نه دي. کډوالو د وینا چې په سیمه کې د پوځي عملیاتو وروسته ځینو کورونه جزبي او د ځینو په مکمله توګه تباه شوي دي. واپس شوي کډوال وای چې دوی دومره وس نه لري چې خپل ړنګ شوي کورونه بیا آباد کړي وکړي.
اخ پریشان په واجب نه ته کومه مور وتل کله بیا وطن ته واپس ولو کوم کور کې چې دل نو ستره کوټه ده هغه ته کومه را پوس چاتره پر وتل لون دي ځان سره تیرونه والی راغې موت کړي په مهنت من جوړ کړه په سوال په مزدوري می جوړ کړه ور دا کور ته کومه درنګ ده.
واضح دی چې 2013 کال جولای میاش په 3 منټه په منځني کورم ایجنسی کې وسلوال طالبانو خلاف فوزی اپریشن د شروع کې دورسته د علي شیرزو زوی مش ادمو سوزو خلک خپل کورونه په پرې خودلو مجبور شول. په قبایلی سیمه کې د قدرتی افاتونو د نظم اداره تر ډی ام ا شمیره تر مخه د اپریشن په وجه د بیکوره شو کډوالو شمیره تر 1500 پورې ده. چارواکو د وینا چې د کامیاب پوځي عملیات وروسته مسوزو او سوی مجزینو سیمو ته د ډی ام ا تر مخه تقریبا 3500 کورانه واپس لاړې دي. په مختلفو وختونو کې ستنه شوي کډوال وای چې حکومت لخوا دوی سره تر اوسه د کورونو د بیا جوړولو په لړ کې مرسته نه دي شوي.
نامام حاجی مسجان ده کامل شیرزای مرغان در سره تعلق لري. ډیر غریبان غریبان خلک اور کشتا دا غو کورونه بالکل نړیدل دي بالکل رنگ لوشتي کنه تو په لګي دلی څه برانو غرزول دي سمنه تلاش وی دي کله حکومت اډر وک نو مغاره کې جمع راوړي دي نور دنیا کې دا شای کور نه دی وخاله حکومت نه دا وختنه کوو څه مو څنګه تاون مو سره کله دي څنګه قرباني مو کنه دا سر مو سره انداد بشي.
د دې نور سره مونږ چې کله پسیمه کې دی اف ډی ایم ا ادارې مشر چارواکي مجاهد علي سره په دې اړه خبره وکړې نو مشال لوډیو ته وای چې بزرګونو داسې کورونه شته چې استوګنې کورونه اغېزمن شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په سیمه کې حکومت د بیکاره شو خلکو کورونو د بیا جوړولو اراده لري.
انشاءالله اف ډی ایم ای لګیا دی یو چې څو شلټرې دي د کوم کورونو چې چا وران دي هغوی ته به ورکوي. دین علاوه بقاعده اف آر ډی یو ارګنایزیشن دی هغوی ته یو دا ټاسک ورکړی دی شلټر کورونو کې چا کور وران دی
د منځنۍ کورم ایجنسی واپس شوي کډوال وای چې په سیمه کې د دوی خپل کورونا نشته چې له وجې په ټینټونو کې کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبور دي. د سیمې متاثرین وایي که چېرې حکومت د کډوالو کورونو د بیا جوړولو کې کوټلي ګامونه پورته نه کړل نو په سیمه کې د رواني یخنۍ په وجه د دوی ژوند متاثره کېدلی شي.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیری.
د ملګرو ملتونو یو پلاوی د پاکستان په سفر دی چې نن ورځ به هم د بلوچستان په کوټه کې تیروي. تیر ورځ د پلاوی د ورکشو بلوچستانو له کورنیو بلوس ملت پال سیاستوالانو حکومتي چارواکو او د بشري حقوقو بلوچستان څنګه له مشرانو سره ولیدل. پلاوی د بلوچستان پر مسلې او د ورکشو کسانو په اړه تفصيلي خبرې وکړي. دا نه د معلوماتو چې د ملګرو ملتونو د پلاوی بنن په کوټه کې له چا سره ګوري ځکه چې د دوی د مصروفیاتو په اړه رسنیو ته معلومات نه ورکول کیږي. په دې موضوع د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر دا رپورٹ راکبی
د ملګرو ملتونو یاد پلاوی د خالی په ورځ کوټه تراغی او همدلته یې د بیل بیل کسانو سره د ترې تم سویو کسانو په اړه ملاقاتونه کړي چې پکې د ورکو بلوڅو د سازمان د مشرانو په شمول د بلوچستان صوبایي چارواکي بلوڅ ملتپاله او د همدې صوبې د بشري حکومتونو د سازمان مشران شامل وو. د خالی په ورځ په دې ملاقاتونو کې د صوبایي حکومت له چارواکو سره تر ملاقات وروسته ګڼ شمېر کسانو له دوی سره ملاقاتونه وکړه. د بلوچستان د بشري حکومتونو د سازمان یو مشر طاهر حسین تر دې ملاقات وروسته له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
اصل میں ہم سے زیادہ تمام معاملات سے آگاہ ہے
پا اصل کے دوی ترمج زیاد پہر سے خبر دے مش خو یوازی دوی تا ہغا لسٹ وار کڑ کم چی زمش سر و او پکی دا ترائی تمسویو کسانو او دا مریو نمون و زمج دا معلومات مطابق دا دوزر لس لجن میاشتی چخ ترو سپوری تر چلور سو شپیتو پوری دا خراب سویو مریو شمیر رسیدلی دی دوی پا دی در یو شانو کار کوی چی پا حقا که دا ورکو بلوچو مسئله ده دا هدفی و جنو مسئله ده او هم داسی دا پیسو لپاره دا سرید تشتوانو مسئله ده پدې برسره له دې پلاوی سره د بلوچ ریپبلیکن ګوند بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډله او هزارا ډیموکراټیک ګوند مشرانو ولیدل د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر نصر الله بلوچ تر دې لیدنې وروسته مشال رادیو ته وویل
ورکنگ گروپ نے کہا کہ اس حوالے سے جو بلوچستان میں ظلم زیادتی ہو رہی ہے
دی پلاوی مشتوی لچے پہ بلوچستان کے چکم ظلم او زیادتی روان دی او ترنگ چے بلوچستان پورتکیجی او بیا خراب سری مڑی مندل کیجی دی دل پار بز مج یو بلا 25 کسی زڈل ہم دی سوبیت دیر جر راسی او ہاگا بیا پورا پورا خپل تحقیقات کوی
اپنا تحقیقات کرے گا
له دې سره د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشرانو هم له یاد پلاوی سره ولیدل د دې ګوند مشرانو وایي له 2004 راپدې خوا د دوی تر 600 پورې کسان په هدف وژنو او بمی چاودنو کې وژل سوي او هم دا شمیر یې د پلاوی ته ورکړی او هم یې په کوټه کې د دوی ژوند ته د ورپېښو خطرو په اړه ورته ویلي د ویلو وړ ده چې د ملګرو ملتونو دا پلاوی به هم نن یعنی د اتوار په ورځ هم په کوټه کې وي خو رسنیو ته په دې اړه هیڅ معلومات ورکړل سوي نه دي چې د اتوار په ورځ به پلاوی لچا چا سره ویني هر دنه وی چې د ملګرو ملتونو د پلاوی د رواني میاشتې په نهمه نیټه اسلام آباد راغلی ترڅو په پاکستان او بلوچستان کې د ترای تم سوي کسانو په اړه پوره پوره معلومات او پلټنې وکړي د ملګرو ملتونو د یاد پلاوی رپورت به په 2014 ایسوي کال کې وړاندې کیږي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
او د بلوچستان د امنیتی او سیاسي حالاتو په اړه د یو بل رپورت له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې په ورسپانه اکسپریس ټریبیون کې د پخوانی پاکستانی سېنېټر ثنا الله بلوس یو لیکنه خبره شوې ده په لیکنه کې راغلی په پاکستان کې سیاسي بهیر مصنوعي دی رائے پکې جالي کارول کیږي او پاک انتخابات پکې نه کیږي د دې په خبره بلوچستان له 2002 زیږدیز کال راهیسې محاصره ده ډېر بلوچستان مشران وژل شوي او یا هم تختول شوي دي او همدا لامل دی چې په بلوچستان کې د منځلاري سیاسي عمل تما ډېره مشکله ده نور تفصیل د ګلیاز په دې
ایکسپریس ٹریبیون ورسپانې د پاکستان د پخوانی سېنېټر ثنا الله بلوچ مقاله خبره کړې د لیکوال په وینا د پاکستان د الیکشن کمیشن نبی مشر فخر الدین جی ابراهیم د بلوچستان د دورې پر مهال د شفاف او آزادانه انتخاباتو خبره تکرار کړې او په بلوچانو یې غږ کړې چې د ټوپک د ګولۍ پر ځای د ووټ له لارې خپلې ستونزې هوارې کړي لیکوال وایي خو د پاکستان مصنوعي سیاسي بهیر ته د بلوچانو کتنه غیر افسانوي نه ده قسم باغوی د شوروي اتحاد یو مشر سٹالن مینوال نه دی خداغه یو خبره په دې ځای کې ډیره سم راغلی سٹالن وای چې هغه سوک چې رائے اچوي هغه هیڅ فیصله نشي کولی بلکې فیصله هغه سوک کوي چې د دغه رایو شمیره کوي لیکوال ثنا الله بلوچ لیکي چې په بلوچستان کې روان حالاتو خلک په دې مجبور کړي چې د خپل حقونو لپاره د سیاسي لارې پر ځای نورې لارې ولټوي په پاکستان کې له مودو راهیسې بې اعتباره سیاسي او انتخابي عمل باندې د بلوچانو اعتماد ختم شوی نو ځکه د الیکشن کمیشن د مشر لخوا د ګولۍ پر ځای به د ووټ د استعمال خبره بلوچان راضي نه کړي لیکوال په مقاله کې زیاتوي چې په سپریم کورټ کې د اصغر خان په مقدمه کې د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر اسد دورانی دا خبره په ډاګه کړي چې دغه ادارې په سیاست او انتخابي عمل کې کردار درلودو په دې رسو کې دا خبره هم سرګند شو چې څنګه د 2008 کال په انتخاباتو کې د پیسو د لاري د حکومت او د امنیتي ادارو خوخ کسان په ټاکنو کې بریالي شو د لیکوال په وینا بلوچستان د 2002 کال راهیسی محاصره دی. د بلوچستان ستر مشران په نظامی توګه د هدفی وجونو ښکار شوی. په سلګونو بلوچستان لا درک شوی او په بورو کې د ځوانانو مړی موندل کیږي. نو د کارونو هیڅ یو لار نه د بریخي چې بلوچستان د میانروي سیاست ته مخ وکړي. لیکوال ثنا الله بلوچ په لیکنه کې د انتخابی فهرستونو ذکر کړي چې د دوی په وینا د زرګونو بلوچستانو اندراج نه دی شوی او په لکونو بلوچستان وټران په دغه فهرستونو کې نه دي شامل کړل شوی. ثنا وايي د پاکستان انتخابی میکانیزم په مکمله توګه غیر موثر دی ځکه چې په انتخابی بهیر کې د حکومت او د امنیتي ادارو اثر تر ټولو زیات دی. لیکوال د مقالې په پای کې لیکي چې په انتخابی او سیاسي بهیر کې د بنیادی او نظامی ډانچې نیمګړتیاوو ختمولو بغیر به دا یو بے مقصد کار وی چې امن سوکالی او سیاسی ثبات راوستل شي. دا جالي وټونو د لارې د بلوچستان اعتماد نشي حاصل کېدی او دا یو حقیقت دی چې د قوي اسټابلیشمنت پالیسي او خوخه به د بلوچستان او پاکستان د اړیکو فیصله کوي.
ګلیاز اوریدونکو 15:30 بجې شوې دي. نو د اسرار علم محمد نبا د خبرونو لنډي زوړو
د خیبر پختونخوا د کوز دیر په جندول سیمه کې شی به می 14 کې د مشمیر 15 لسته رسیدلې او 12 نور جو بل دی. د پاکستان لسمشر سره پر زرداری او زل بیا د امریکا وخت دی چې پر قبایلی سیمه دی د بے پیلټ حالته خوب لدونه وتروي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د حصارک پولیس والی چارواکي وایي چې په دغه سیمه کې لوسلوال طالبانو سره نښته کې درې وسلوال وژل شوي او څلور جو بل دی. په افغانستان کې میشنری وال ځواکونه وایي چې نن یې د دې هیواد په جنوب کې څلور عسکر وژل شوي او د ترکی چارواکي وایي د سړګاړې په یوه بمی چاودنه کې اته پولیس وژل شوی او نه نور جوبل شوی دی.
د مشال د خبرونو لنډیز مو د سارا لم محمد نووریدو او اوس له اسلام آباد زموږ همکار ریاض مساخیل را لګلی د پاکستان د نننۍ ورسپانو غټه کی درته اورو.
د اردو ژبه ورسپانا ایکسپریس لیکي چې امریکای پاکستان کې د ذاتی مت سرمایه‌کاري د اوګدې مودې د منسوبې اعلان کړی دی چې تر مخه به وړو کاروباریانو ته د موکو ورکول شي چې سرمایه تورسي او دا شان معاشي ترقی پیل شي. اداریا د امریکایي سفارتخانه نه جاری شوی بیان په حواله لیکي چې سفیر وایي د پاکستان خلکو کې ډیر صلاحیت دی او باید چې د دینه کار واغستی شي. نو ځکه به اوس امریکا په مالی لحاظ داسې خلکو مرسته کوي. اداریا خیره کې وایي چې باید پاکستان د دې موقع نه ګټه پورته کړي ځکه چې نور هر څه په خپل ځای خدا وخت د پاکستان تر ټولو لویه مسله معاشي بحران دی او د دې د لاسا نور ډېرې مسلې راولاړېږي. کدا یو مسله حل شو نو دې سره به نور ډېرې مسلې په خپل هوارې شي. دغه رنگ د پیښور نخبرېدونکو ورسپاڼه مشرق خپل ادارې کې لیکي چې پیښور کې کیدونکو د شپاړسم جمعات امتحانونو کې امتحان ورکوونکو تور لګولې دي چې سکول کې جوړ شوی حال کې هغوی پزمکه کې نیولې شوی وو او د پرچو د پاره ورته وخت هم کم کړی وو. ادارې لیکي چې کله هم داسې امتحان کې په حال کې سختي شروع شي نو امتحان ورکوونکي دا قسمه تورونه لګوي. خو بیا هم د پیښور پوهنتون وایس چانسلر لپکار دي چې د دې هر څه پوره پوره پلټنی وکړي او حقیقت را برسېره کړي. ادارې اخره کې وایي چې که حقیقت کې هم داسې شوی وي نو د دې نه پته لګي چې د منتظمینو سبق سره څومره مینه ده او د داسې کارونو مطلب په زور د زده کوونکو زړه ماتول دي. باید چې راتلونکي کې داسې سکولونو ته حالونه ورنکړي شي او د ذمہوارو خلکو په ضد سخته کاروایي وشي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبو ورسپانو دی نیوز او ایکسپریس ټریبون خپل اداري د کراچۍ په خیرستو د صوبایي وزیر په استفا لیکلي دي. ایکسپریس ټریبون اداري وایي چې هر څوک دروفسدي کې استفا سره به نه خو د وجل شوی خلکو ژوند واپس راشي او نه د هاغه کورونو غم کمیږي. خو بیا هم دا یو خبره روایت ته چې یو تن خو خپل او د خپل محکمې کمزوري اومنله او استفا یې ورکړه. اداري وایي چې د استفا نه وړاندې په کار واچ متعلقه محکمو د کارخانو جاج غستوي د سہولیاتو او انتظامات ننداره کړی وي او د مزدورانو حقونو ته پام کړی وي. نو داسې پیښه به نه رامخته کېدی او نه به د استفا ضرورت پیښېدو. اداري اخره کې وایي چې اوس هم پاکستان یو غریب ملک دی او د سرمایه کارۍ پکې ډېرې کمې موقع دي. نو دا به ډېره ګرانه وي چې په سمدستي توګه په کارخانه دارو نوې او سخت شرطونه ولګول شي. خو بیا هم په مزه مزه پکار ده چې داسې اقدامات وشي چې راتلونکي کې د دا قسمه پیښو مخه ونیول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
له پاکستان خبریدونکو فرایډي ټایمز ونیزه په پاکستان کې د پوز په قوت مقاله لیکلي او ویلي دي چې پوز هیڅکله ولسی حکومت ته حساب نه ورکوي. بل پلو ترائیٹرز خبری جانس د افغان پارلیمان لخوا د استخباراتی ادارې د مشر په توګه اسدالله خالد ته د باور رای ورکولو په اړه لیکنه کړې. پر خالد له بشري حقوقو د سرغړونې تورونه دي. د دواړو مقالو مهم ټکی له بشیر ګواخه اورو.
فرایډے ٹائمز نے لکھی چې د پاکستانی پارلمان د پبلک اکاؤنٹ کمیټي د پاکستانی پوز په دریو پوخنیو افسرانو ځنی تورونه لګولې چې د پوز اعتبار خرابوي. په دې دریو جنرالانو تورونه دي چې د قومي لجستیک سیل ادارې کې د کار په مهال واک اختیار غلط استعمال کړی دی. د دې کمیټې په وینا دریو افسرانو له بیلابیلو بانکونو څخه 2 بلین روپۍ قرض اخیستی چې په سټاک مارکیټ کې لګولې دي. د فرایډے ټایمز په دې مقاله کې راغلی چې د دې سرمایه کاری نتیجه دا شوه چې جنرالانو دغه 2 ملیون روپۍ ضایع کړې. د پارلمان د پبلک اکاؤنټ کمیټې غوښتنه کړې چې له دې جنرالانو دی د دغه بې ضایع پیسو لګولو پوښتنه وشي. د دې فنډس په حق لا تحقیق د پاکستان د اپوزیشن مشر چودري نثار علي خان په 2009 کال کې پیل کړی و. هغه ویلي چې د پوز مشر جنرال اشفاق کینی له د غوښتي وو چې تر هغه دې په دې اړه تحقیق نه کوي تر څو چې پوز په دې اړه خپل څېړنه نه وکړي. فرایډے ټایمز لیکي چې حقیقت دا دی چې پاکستاني پوز په ریاست کې د ریاست په شان دی. په مقاله کې ویل شوی پوز ملکی حکومت ته د هیڅ شي حساب نه ورکوي، خو د مارشل لا په ترڅ کې له ملک څخه د وستلو او بندي کولو له لارې د اولسي حکومت چارواکو څخه حساب اخلي. مقاله کې راغلی چې آن د یو واړه پوځي افسر کارونه هم په ولسی عدالت کې نشي چیلنج کېدلی. بلخار رایټرز خبري ایجنسی لیکلي داسې ښکاري چې د افغانستان پارلیمنت د کندهار پخوانی والی اسدالله خالد ته د استخباراتي ادارې د مشر په توګه د رایو په ورکولو سره د ولسمشر حامد کرزي سره د اختلافاتو کمولو هڅه کړې. د یادونې وړ ده چې د افغان پارلمان او ولسمشر حامد کرزي ترمنځ د وزیرانو په ټاکلو او هغوی ته د رایو د ورکولو په لړ کې په بیلابیلو وختونو کې اختلافات وو. رویټرز لیکلي چې د بشري حقونو ادارو د پوسټ ته د خالد په نومولو نیوکې کړې وې. پر هغه د بشري حقونو څخه د سرغړونې تور نه دي. پر خالد دا تور هم دی چې په کندهار کې په یو جیل کې بندیان شکنجه کول. خو رویټرز اژانس د شمالي ولایت کندوز څخه د وی وکیل شکریا پایکان لخلې لیکلي چې نوموړی د بشري حقونو د ادارو په ریپورټونو باور نه کوي او هله بعد د خالد لخوا د بشري حقونو په سرغړونو قانې شي چې په خپل دغه سیتوب وویني. نوموړی ویلي که کره شواهد ورته په لاس ورغلل نو بیا به د پارلمان غړي پریکړه کوي چې اسدالله خالد د جاسوسي ادارې د مشر په توګه پریږدي او کنه. مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
اوریدونکو د افغان طالبانو پر ضد دروانو ولسی پاسونونو پاړه یو رپورټ درته لرو. په ننګرهار کې له حصارک ولسوالۍ نه ورسته په یو شمېر نور ولسوالیو کې هم د وسلوالو طالبانو پر ضد ولسی پاسونونه پیل شوي. تیر ورځ په خوږیانو ولسوالۍ کې قومي تړونونه شوي او نن په اچین ولسوالۍ کې هم د طالبانو پر ضد ولسی پاسون شوی چې د وسلوالو طالبانو څو کورونه سوځولي دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په یو رپورټ کې راکوي.
د تیر یوې میاشتې راهیسې چې د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په ضد ولسی پاسونونه پیل شوي تر اوسه دوام لري. د ننګرهار د والی بیان احمد ضیا عبدالضیا وایي چې ولسی وګړو د سیمې د امنیت د ساتلو په خاطر د ننګرهار د والی په غوښتنه پاسونونه پیل کړي دي. نوموړي وویل
ولسی د ولسونه غوښتنه کړې ده خپل سیمو کې چې کوم وسلوال فعالیتونه کوي د هغوی د وستلو یا لمنځلو لپاره قومي تړونونه وکړي. دغه لړۍ پیل شوې ده شینوار ولسوالیو کې په مختلفو وختونو کې خلکو د امنیت د تامین په خاطر باندې سوله ییز پاسونونه وکړل. پرون رئیس د اچین په ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ خلکو یو حرکت شروع کړی دی او د وسلوالو مخالفینو د وستلو لپاره قومي تړونونه کړي دي، راوتلي دي. کورونه چې وسلوال مخالفین پکې اوسېدل هغه سوځولي دي.
د زیاتوي چې تېره ورځ د خوږیانو ولسوالۍ کې هم ولسونو قومي تړه کړي چې په سیمه کې به د امنیت د ټینګولو تر څنګ د غلا، اختطاف او نورو ورانکاریو مخه نیسي او د دولت سره به همکاري کوي.
د خوږیانو ولسوالۍ خلکو هم یو غونډه وکړله. په دې غونډه کې څلور ماده ایس پریکړه لیک خپور کړی دی. دوی د امنیتي موظفینو سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. دوی دا ژمنه هم کړې ده او پریکړه کړې ده چې په خپلو سیمو کې بهر هغه څوک چې غلا کوي، خطرونه کوي، اختطاف کوي او نور امنیتي پېښې راپیدا کوي هغوی به نیسي او قانون منګول ته به سپاري.
یاد دي وي چې نږدې یو میاشت دمخه د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په ضد ولسی پاسون پیل شوی و چې تر هغې وروسته په دور بابا، خوګیانو او اوس د اچین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په ضد ولسی پاسون او قومي تړونونه شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو ته سامان وړونکو د خیبر سیمې د کنټینرو او مالکانو ډرایورانو د لاجستیکي کمپنیو نه د معاوضې غوښتنه کړې ده. دوی وایي چې ګاډی د سلالې له پیښې وروسته نهه میاشتې همدغسې ولاړو او دا چې غټ تاوانونه یې کړي دي. لسیمې د مشال ریډیو خبریال تفصیل لري.
په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو دپاره رسد وړونکي د خیبر قبایلي سیمې د ګاډو مالکان او ډرایوران وایي چې د سلالې د پیښې وروسته د ناټو سپلای د بندېدو په نتیجه کې د دوی ګاډي خواوشا نه میاشتې ولاړ وو او په دې موده کې یې مزدوري نه ده کړې او ګاډي هم پکې خراب شوي دي. دوی وایي باید په کراچۍ کې د ناټو سپلای لاجستیک کمپنۍ ورته په دې بدل کې معاوضه ورکړي. په دې حق لباندې د خیبر ټرانس سپورت یونین صدر شاکر پردای مشال ریډیو ته وای
کله چې نیټو سپلای بند شو نو مونږ ګاډي څه په پنجاب کې او څه په پښتونخوا کې وو. دا ګاډي مونږ واپس کړو په کراچۍ کې په دو په ټرمینلو کې ودارال. نو هغه مونږ ته وی چې تاسو ته به مونږ 4000 روپۍ دیاړي درکو د ورځې. نو د میاشتې کم سه کم چې 1,00,000 روپۍ راځي. نو نه میاشتې مونږ ګاډي ولوړو.
ناټو ته مالونه وړونکو یو ډرایور حج ګلشیر وای چې د ناټو سپلای د بندش په وخت کې ګاډو ډیر تاوان کړی دی.
تاوان ډیر روان دی. ګاډي تبا شول کراچی کې ټول ګاډي زنګ شول. دا خبر چې نه هم یاشتي و د انجن رنګ کې نوستل بیٹری ختم شوې شوګان ټول زنګ شولې. دا خبر چې موږ ته یو 1,00,000 غم لیکلې او مینټیننس او خپل حق او هغه دوی په یو هغه باندې نه راځي نه راکې رااله.
د خیبر سیمې یو بل ډرایور زاهد پردی په دې اړه وای
موږ لا یو روبم دو داسې نه راکې چې موږ ریلارز ګور پر روان کو اله وړو بورې په وخلو نو موږ کبنه تر ډیر پایو.
د خیبر سیمې د ناټو سپلای د ګاډو د مالکانو او ډرایورانو د معاوضې د غستونز په حق له مچکله په کراچۍ کې د یو لاجستیک کمپنۍ منیجر سره رابطه وکړه. نو دوی خپل نوم او غږ نه خپرولو په شرط وویل چې موږ د ناټو سپلای د ګاډو مالکانو او ډرایورانو ته د 300 په حساب یوازې 500 معاوضه ورکولو ته تیار یو. دا ځکه چې زیاتره ګاډو مالکانو او ډرایورانو را سره په دې فیصله کړې ده او معاوضه مو ورکړې ده. خو دغه باقی پاتې ګاډو مالکان وای چې موږ ته به پوره د 150 په حساب د 9 معاوضه راکوي خو موږ دا نشو ورکولی.
اوریدونکو، د پاکستان په قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې د درپخیل قبیلې مشرانو جرګه له تیرو دوو ورځو راهیسې روانه ده او دوی وایي حکومت د دوی په سلګونه کناله ځمکه نیولې ده. د مشرانو په خبره جرګې پریکړه کړې چې حکومت ورته ځمکه بیرته ورنکړه نو دوی به وسله راواخلي. دوی وایي خپل ځمکه هیڅ کله نشي پریښودی ځکه چې نور ځمکه نه لري چې پکې کورونه جوړ کړي. نور حال د سیمینا د مشال ریډیو خبریال راکوي.
شمالی وزیرستان ایجنسی درپخیل قبیله فیصله کړی چې که دولت د دوی ځمکه چې د غلام خان چوک نه تر درګې منډی پورې په 3 کیلومتره فاصله باندې مشتمله ده حواله نه کړي نو دوی به د احتجاج ترڅنګ په وسله اخیستلو لاس پورې کړي. د چارواکو او قومي مشرانو په وینا دغه فیصله په یوه جرګه کې شوې چې د دوه ورځو نه د میرانشاه عیدګاه په سیمه کې د درپخیل قبیلې مشرانو لخوا رابلل کیږي. جرګه ته په وینا کې د یاد شوې قبیلې مشرانو وویل سرحدي عسکرو او مقامي انتظامی په سلګونه کې نالځمکه د خپلې قبضې لاندې راوستې چې دوی ته د پلار نیکنه په میراث کې پاتې شوې ده او انتظامی اوس پکې ودانۍ جوړول هم پیل کړی دي او غیر چاپیرا پر خردار تارونه راتاو شوې دي. ملک نوردین مشال ریډیو ته وی چې د دوه ورځو نه جرګه روانه ده چې د دولت سره د خپل ځمکې په اړه خبرې وکړي.
کول نه دام زکه چې دوی په خپل کومدار په خل ډېر جوت قربانۍ وکړلې. حکومت تر څک شولو ایمیل نه په دام زکه باندې بلا واجب قبضه وکړل. تر په خل کوم چې کومدا په ادګا شې د دوه ورځو نه درګره ونی دي کچې میز د خپل شای چې کومدا کنه په سولیا مشته چا نه رکولو بیا به ان شاء الله که خیر کنه د سره پیورنه بیا فریود مخبل رواجی حاکه ده
د
درپخیل قبیله یو بل مشر ملک جبار خان وی چې دوی په پرم نه ډول هڅه کوي چې د دولت سره خبرې وکړي، خو خپل ځمکه به هیڅ کله چاته ور نه کړي.
دا حکومت ته دا میز مشرون دي، دا میز بدسیون دي. میز خپل جوړو پر یو کې تونیا کې فولیا کې اسلام آباد تا سي پېښور تا سي په هر کې ماته نه ور کوي. وہ ڈیر تونیا نه ور کوي د سره جرګې کې او کا ډیر مجبور شي بیا بیا سات تمیز بیا کوي. میستا سیک جرګانو کوم زګانو ور کوي زلم دي تار تار کو.
نو موړی زیاته کړه دوی مجبور دي ځکه چې نور ازمکه نه لري چې پکې آبادی وکړي، او دولت د دوی ټول ازمکه د خپل قبضې لاندې راوستل غواړي.
دا در په خېلې سره لګیا دا مجبور ده ویل چې ځکه نه راستانه چې دای کیر په شو جوړ کو دایا بدی په شو کو ای پوسنا حکومت لګیا دا لړنا حکومت لګیا دا چې مو جبوت دو دنه دا من دا چر پټ لګیا دا قبضه کوي دا کوم چې اوسو چات شو دا مجبور شو کہ وڈر دو چی میس دا جوڑ کی رینا دی دین دا غا حکومت خونا رنسی میس شیر تا لوٹ شی دا حکومت تی مجبور ہے خپل
کلامو چی پدی اڑا دا زائی دولتی چاروا کو سرا تماس ونی و نو یو آلا چاروا کی دا خپل نام نا خود لو پا شرطوے چی دا غشخڑے سو کالاوڑان دے سر راپورتا کڑے و چی دا حل نا وطلو پا وجہ دولت دا غزمکا بے اختیارا و گرزا ولا او پا کال 2018 کے امنیتی سرتیرو او زائی انتظامیے پا خپلا قبضہ کڑا چی اوس پا کے یو شمیر دولت ودانای هم جوڑے شوی دی. دا غزمکا دا میرانشاہ ٹوچی سکاوٹ او تحصیل سرا نیز دے پا میرانشاہ دا تخیل سڑک باندے پا 3 کلومیٹر فاصلہ کے پراتا دا.
مشال ریڈیو دا منی اور رنا زیر
اوریدونکو د پاکستان په تر ټولو لوی کاروباری ښار کراچۍ کې په یو کارخانه کې د اور لګیدو د پیښې په اړه پولیسو خپل لومړی رپورټ ښکاره کړی دی. د کراچۍ پولیسو مشر اقبال محمود وایي داسې ښکاري چې اور د برېښنا د سرکټ شارټ کېدو له وجې لګېدلی و. نور تفصیل ظفر کریمی راکوي.
د کراچۍ په بلدیا ټاون کې د نهې په مازیګر د جامو جوړولو په کارخانه کې د لګېدلي اور په اړه د پولیسو لخوا ابتدایي رپورټ مخې ته راغلی دی. د کراچۍ د پولیسو مشر اقبال محمود په وینا د لومړني رپورټ نه داسې معلومیږي چې اور د بجلی د شارټ کېدو له وجې لګېدلی و. د هغه په خبره په دې حقله نورې پلټنې روانې دي او ختمي رپورټ به د عدالتي پلټنیزې ډلې د رپورټ تیارولو وروسته مخې ته راشي. زمون کوم ابتدائی کار چې بشپړ شوی دی هغه دا دی چې د بجلی د شارټ کېدو له وجې دا اور لګېدلی دی، خو بیا هم چې تر څو پورې د پلټون کې ډلې رپورټ مخې ته نه وي راغلی په دې اړه فیصله کول به د وخت نه مخکې خبره وي. پاتې شوه د جنریټر څخه د اور لګېدلو خبره. نو پلټون کې ډلې ته دا معلومه شوې ده چې دا غلطه خبره ده چې اور په شروع کې د جنریټر نه لګېدلی دی. د اقبال محمود په خبره په تیزۍ سره د اور د خورېدو وجه دا و چې کارخانه کې په ډېر مقدار کې ټوټې پرتې وې او خام مال هم موجود و. بلې خوا ته د سوځېدلې کارخانې درې واړو مالکانو هر یو ارشد بایلا، شاهد بایلا او عبدالعزیز د محکمې د حکم سره سم د پولیسو د پلټون کې افسر په وړاندې د خالی په ماښام حاضر شوي دي. پولیس وایي درې واړه کسان د بیان اخیستنې لپاره نامعلوم ځای ته منتقل شوي دي. د کارخانې د مالکانو وکیل امیر منصور قریشي په دې اړه مشال رډیو ته څه داسې وویل. هغوی د هغو ټولو سندونو د خودنې لپاره د پلټون کې افسر مخې ته ورغلي دي. هغوی سره د نړیوال معیاري ګرځونکو ادارې ISO سند هم دی. د دې نه علاوه د وروجنې او نور سندونه هم ورسره دي. هغوی دا ټول سندونه د دې لپاره پلټون کې افسر ته خودل غواړي چې دا ثابته کړي چې په کارخانه کې د دوی لخوا هیڅ نیمګړتیا نه و ترسره شوې او په دې لړ کې دوی د غفلت څخه کار هم نه دی اخیستی. د هغه په خبره په کارخانه کې د اور لګیدنې سم د سروستو د وروجنې محکمې ته خبر ورکړی شوی و، خو د وروجنې ګاډی یوه نیمه ګنټه وروسته د پیښې ځای ته رسیدلی و. د یادونې وړ ده چې د کراچۍ د بلدیا ټاون په کارخانه کې د اور لګیدنې له امله د 268 څخه زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نور جوبل شوي وو. په کارخانه کې د جوبل شوو کسانو وینا وه چې د اور لګیدنې وروسته د کارخانې ټولې دروازې تړل شوې وې چې له امله یې د کارخانې مزدورانو ته درنه مرګ جوبله اوښتې وه. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
د
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15.5 او 15.5 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان ویلی، پاکستان به تر هغې د ګډوډۍ او بد انتظامۍ په څیر له ستونزو سره مخامخ وي تر کومې چې په دغه هیواد کې د قانون بشپړ عملداري نه وي رامنځته شوی. نوموړي دغه څرګندونې سواد ته د خپل سفر پر مهال د ملکنډ ډیویژن وکیلانو ته په یو غونډه کې وکړې چې تفصیل به د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې واورو.
سواد پیزاګر دارالقضا کې د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د ملکنډ ډیویژن وکیلانو ته خپل وینا کې ویل چې کله هم په معاشره کې د قانون او آئین عملداری نه وي راغلي نو یو شمېر ستونزې او مسایل به راپېښ وي.
جب تک اس ملک میں قانون و آئین کی عملداری مکمل طور پر صادر اور نافذ نہ ہو جائے،
کله پورې چې دې ملک کې د قانون او آئین عملداری په مکمله توګه قائم کړی شوی نه وي، دې ملک په هر ګوټ کې او د معاشرې په هر طبقه کې به ګډوډي، ورانه، بدنظمي او د بغاوت حالت وي. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته څه وشو، پټه کې سروان دي او ولې کیږي، ځکه چې په 15 کال کې هلته د رزمک کالج نه بغیر بلخه اداره نه ده جوړه شوې او دغه هم جمهوریت وخت کې جوړه کړې شوه. نور پکې په وو جنسیانو کې څخه پوهنځی نشته، کوم زلمی به چې موږ ته راتلل په کالجونو کې د ارزې لپاره به ریټونه داخلول، هغوی نن وسله چوته کړې ده.
آئینی پیټیشن داخل کر کے لڑتے تھے سیٹوں پر، انہوں نے کلشن کو پھوٹایا.
چیف جسٹس ویل چې موږ د قانون او آئین عملداری راوستلو هڅه کوو. چیف جسٹس دوست محمد خان دین وړاندې د سوات های کورټ چې ورته په مقامی توګه دارالقضا ویلی شي، د کرون روپو نوی آبادی ترقیاتی منصوبو پرانسته وکړه چې دغه آبادی به یو کال کې تیاریږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د سفران وفاقی وزیر انجینئر شوکت الله خان ویلی چې په پاکستان کې میش د افغان کډوالو د 2012 کال نورسته په دغه هیواد کې د پاتې کېدو او یا هم خپل وطن ته د ستنېدو په اړه پریکړه به د پاکستان پارلیمان کوي. دا خبره نوموړي په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
شوکت الله خان، اوله پوښتنه مې نه دا ده چې د پاکستان، افغانستان او یو این ایچ سی آر ترمنځ چې کوم معاهده شوی وه هغه به د دې کال پای پورې ختم شي. د پاکستان حکومت څه پلان لري چې آیا د افغان کډوالو په کارډونو کې به څه اضافه کوي او کنه؟
دا د یو کس پالیسی نه ده او نه دا پالیسی راسې ده چې اوس یا نن جوړه شوې ده. دا په 2010 کال کې د کابینې یو فیصله وه او په دې باندې ټول متعلقه فریقینو پای کې پاکستان، افغانستان او یونیسیار شامل دی، دی ټول په متفق شو چې دا خلک به پر رضاکارن تور باندې د 1 دسمبر پورې ودیږي. نو په هغه پالیسی باندې دا ټول کار رضاکارانه تور روان دی. ځینې خلکو دا ذهن کې اچول دی چې دا په زور وباسي، بیا دا قسم خبرې دي. ما هر ځای کې دا ویلي چې چاته دغه سیسه مسله پیښیږي هغه دې موږ سره رابطه کوي. داسې د زور کار نه دی چې موږ ترې ټرکونه ډکو. دا زمونږ ورونه دي، زمونږ سره ډېر ښه وخت تیر کړی، موږ هم ورسره ډېر ښه ارتباط لرو. نو د دې دا مطلب نه دی چې په زور به وباسو. رااله خبره د ایکسټنشن یا د بڑاولو هغه د کابینې فیصله وي، هغه یو کس نشي کولی. ټولې کابینې که دا خبره منظور کړه بیا به کیږي. تر نن ساعته پورې هغه د 2010 کال کې چې کومه فیصله شوې ده زمونږ وزارت په هغه باندې لګیا دی. یو این ای سی آر په تعاون سره رضاکارانه تور ډېر خلک روان هم دي، دا نه دی چې نه دي روان، خو تعداد پکې کم شوی. اوس بیا انشاءالله هغه بڑاویږي. موږ دا غواړو چې دا خلک خپل عزت سره لاړ شي، چې داسې حالات جوړ نشي دلته چې هغه کومه میلمستیا مونږ کړې هغه خراب شي.
شوکت الله خان، دا خبرونه هم مخ ته راځي چې 2012 نه پس به ټول افغان کډوال په پاکستان کې غیر قانوني شي. داسې څه فیصله شوې ده د حکومت لخوا؟
کورجی، هر ملک کې د لیګل او د ان لیګل یو خپل سیستم معلوم دی. دا خبرې چې کومې د اوس نه کیږي، لکه کارډ ایکسپایر کېدل، نه ایکسپایر کېدل، دا وړې وړې خبرې مخې ته راوړي. ما تاسو ته اول دا رضوکو چې دا زمونږ ورونه دي، مونږ په ډېرو خبرو باندې د دې سره په ډیرو شیانو زموږ سره ګوندنه ډیر زیات تعداد د افغان مهاجرو داسې دی چې هغه الیګل دي. خدای سره هم څه داسې سلوک چا نه دی کړی ګنې چې هغه سره بدرنګۍ سلوک شوی دی. زما خپل امید دا دی چې دا رازاکارانه تور واپسي چې کومه ده په دې باندې به یو ښه تړون جوړ شي او ډیر ښه ناسته به وشي او یو ښه سیستم باندې چې دا کم روان دی په اخیره کې به د دې یو سهل روزي انشاءالله.
پختو وای مشال ریډیو ور
اوریدونکو کده پختو شعری ادبتا ل فولکلور تر معاصر شعر پورې وکتل شي نو تر بلې هر کلمې به پکې د مازیګر وخت ډیر یاد شوی وي. او دا ځکه چې د مازیګر د نوم لورې دو سره د هر چا تصور ته ګدرونه د طبیعت زړه راخون کې منظرې او د مینې واده ودرېږي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد د مازیګر په اهمیت له سوتنو شاعرانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی چې په یو سندره پیلېږي.
د شپې او ورځې په دوران کې مازیګر داسې یو محل دی چې پښتو لنډیو کې تر بل هر څه زیات یاد شوی او اوس هم پښتو شعرونو کې جوت مقام لري. په مازیګر کې نجونې ګودرونو ته او ځوانان پکې میله ځایونو ته ځي او د ساتیرۍ او بندرونو جوړوي. دا لنډ او ښکلی محل اوس هم پښتو شعرونو کې هر شاعر کاروي او تر څو چې شعر او شاعري وي د مازیګر له ذکره به خالی نه وي. شاعر او لیکوال ولی محمد کندیوال وایي چې څومره د مازیګر وخت لنډ دی هومره په پښتو ادب کې اوږد عمر لري.
همدغه مازیګر دی چې ډېر مینان دي وادې په ډول کاروي. د مینانو دپاره ګودر و هلته به دیدنونه کېدل. هماغه بنیاد باندې دغه وخت په ادبیاتو کې هم یو ځای ونیولو او وروسته تر دیننه پورې هماغه تاریخي ریښې ته په کتو سره مازیګری لا هم په کلتور کې په ادبیاتو کې پښتو ادبیاتو کې یو ځانګړی ځای لري او شاعران یې په خپلو شعرونو او لنډیو کې بیخي ډېر یادوي. که سړی ووایي چې یو له هغو نومونو نه په ادبیاتو کې استعمال شوی دی یو مازدیګری به سړی د ګوتو په شمار توکو کې هغه شیانو کې وشماري.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد بابرک میخیل وایي چې له مازیګر نه پښتو شعر کې د یو انزور په توګه کار اخیستل کیږي.
زه خپله چې کله د مازیګر نوم اورم ماته ګودر ذهن ته راځي، ماته منګی ذهن ته راځي، ماته د نجونو هغه کتارونه ذهن ته راځي چې منګی په غی کې یا منګی په سر باندې به ګودر ته تلل. ما به په زلمیتوب کې لیدل. اوس بدبختانه چې ګودرونه اوس ساړه دي او بمبی ولګېدي او د ګودرونو هغه اثر او هغه اغېز چې دی اوس یو څه کم ښکاره کیږي. په پښتو ادب کې د مازیګر اغېز چې دی لا په خپل زه پروت ده دینه دی سمبول په توګه دینه دی او انزور په توګه باندې کار اخیستل کیږي او زمونږ په پښتو شاعرۍ کې یو جوت تاثیر او غیز لري.
نادر دانشوایی چې مازیګر هغه محل دی چې د ورځې ستړیا پکې دمکېږي.
په دغه وخت کې مزدور له کار ستړی راځي، بسګر له خپل کاروندې څخه ستړی راځي. دغه هغه وخت دی چې ورځ ته د پټې کې خودل کیږي. هر څوک د یو لاندې دمې په خاطر باندې دغه وخت تم کیږي نو دغه انزور په دې وخت کې خره اخیستل کیږي. زما په نظر باندې همدغه علت کېدلې شي چې شاعران اکثرا مازیګر ته تم شوي، مازیګر ته د دیدن او د جنونو د نیټه او محل وخت ورکړی دی.
په ګنشمیر پښتو ولسی سندرو کې هم مازیګر ته ځانګړی مقام ورکړل شوی. میرمن قمرګل په دغه سندره کې د مازیګر په محل د مینتوب خبره کوي. څه هم په ډیرو پښتون میشتو سیمو کې مازیګری ساړه شوي، د نجونو ګودرونو ته تک کم شوی او ځوانان هم د پخوا په څیر بندرونه نه جوړوي. خو پښتو شعرونو کې اوس هم د مازیګر محل هماغه پخوانی ارزښت له ځان سره ساتلی او تازه دم شاعران هم په خپلو شعرونو کې له انځورونو څخه استفاده کوي. او له دې هر څه سره سره مازیګر یو مذهبي او اسطورهي تقدس هم لري، ځکه خدا لنډۍ د ډیرو پخلو وي چې مازیګری دې خیرې مکړه ته بدناس خیری کوي ریختیا بشینا. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ. پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې اخیرنۍ شیبې دي. د اسرائیل محمد نبا یو وار بیا د خبرونو لنډی سورو.
د خبر پختونخوا د کوزدیر په جندول سیمه کې نن سهار شوی بمی چاودنه کې د موشمیر 15 لسته رسیدلې او 12 نور جوبل دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری یو ځل بیا له امریکا غوښتي دي چې پر قبایلي سیمو دي د بې پیلټ الوتکو بدونه ودروي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ چارواکي وایي چې په دغه سیمه کې له وسلوالو طالبانو سره نښته کې درې وسلوال وژل شوي او څلور جوبل دي. افغانستان کې میاشت نړیوال ځواکونه وایي چې نن یې د دې هیواد په جنوب کې څلور عسکر وژل شوي. د ترکی چارواکو ویلي د سړګړې په یو بمی چاودنه کې یې اته پولیس وژل شوي. د عیسایانو مذهبي مشر پاپ بینډیک د منځي ختیځو مشرانو ته د امنیت لپاره د کار کولو اپیل کړی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د نړۍ هیڅ یو مذهب به دې اجازه نه ورکوي چې څوک دې بې ګناه خلک وژني.
د خبرونو لنډیز مو د اسرار عالم ممن نو اوریدو چې ورسره سم د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه هم سرته ورسېدې. تاسو کولی شئ اوریدونکو چې په همدغه سپو د ډیو ریډیو خبرونه واوري. او ما هارون بچا اسرار عالم ممن او زمونږ تخنیکی همکار علی ته اجازه ترا کوي. د الله پامان.